احمد شبریم د ازادي رادیو د لاسو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخک تر دې چې د دې سات د خبرونه د راپورونو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې کوم راپورونه خبرو خبرونه د سپین مړی ویان د وای د توحید تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگتن ډی سی کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2000 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یوه ترسره شوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. له نن 4 کاله مخکې د قطر په پلازمینه کې د امریکا د هغه وخت د جګپوري ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ دا تړون لاسلیک شو. د سپین ماڼۍ ویاندی اغلی پیر پرون دا خبر هم وکړه چې طالبانو د دې تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړې او د دې ژمنو د عملي کېدو لپاره متحد ایالاتونه هڅه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویل دي چې په 2023 کال کې د نړۍ په 250 وادونو کې سیاسي او مدني ازادي کمی شوې ده. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ وشپته هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادو کې 15 داسې هیوادونه دي چې سیاسي او اجتماعي حقوق په کې تر ټولو په بد حال کې دي چې په دغو کې یو هم افغانستان دی. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د افغانستان په اړه د مذهبي ازادیو نقص ته اشاره شوې ده او په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو د پانتونونو له کتابخانو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی اسلام سره سم نه دي غونډ کړي دي. د فریډم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی دی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول شوي دي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. همدارس د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول شوې ده. فریډم هاوس لیکي چې 2023 پرله پسې 13 کال دی چې په نړۍ کې آزادۍ پکې په کمیدو دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ نن د کرکټ د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون ایرلند اصل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. تر ایرلند مخکې افغان لوبغاړي د 155 منډوله جوړې دوه سره سوسېدلی وو. په عربي متحده اماراتو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ همدا یوه 15 لوبه په پام کې ده او ټاکل شوې ده چې تر دې وروسته د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو منځونو کې 3 او 3.5 ورونو لوبې هم وکړي. د پاکستان د پخواني زندانی صدراعظم عمران خان ګوند د ملګرو ملتونو د پیسو له بچي صندوق یا IMF څخه غوښتي مخکې له دې چې پاکستان ته نوري مرستې ورکوي باید دا یقیني کړي چې د فبروري د 8 د لانجمنو انتخاباتو په اړه څېړنه ترسره شي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند یا PTI پرون چهارشنبه وویل چې په دې اړه د پاکستان لپاره د IMF استازي ته یو لیک استولی دی. که څه هم د عمران خان په مشرۍ ګوند په ترسره شویو انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی و خو غړیو یې په خپلواکه توګه ځانونه کاندید کړي او تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. پاکستان چې د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي تیر کال یې د پیسو له نړیوال بچي صندوق څخه د 3 میلیارد ډالرو پور اخیستو یوه موافقه یقیني کړه خو دا هیواد به وروسته له هغې چې نوی حکومت یې وټاکل شي ډېرو نورو مرستو ته هم اړ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن خپل نوی راپور وړاندې کړي. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون ورځ هم ده. څلور کاله مخکې زلمی خلیلزاد او ملا برادر دا تړون لاسلیک کړ. ستونزې څه دي؟ څه پکې عملي شوي؟ څه پکې پاتې دي؟ دا به هم په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. د کونړ د مناګې د برښنا د بند درغاونې چار پیل شوې. د کندهار د بزګرانو لغښتنې مخبرو
په باجګرام کې مردا ترکاری کرو پنجان دی بیان دی رومان اندواني نو په جمی کې مردا زاینه لرو چې دا جمی د پاره وساتو نو مې حکومت صدا غواړو چې مرته شنی خونی جوړې کې
او په نړیوالو موضوعاتو کې
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې او لږ تر لږه 15 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور تر خپرېدو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې په روسیې دامونو شورا اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات د نوریا سنوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري تېر اونۍ په افغانستان کې په عام محضر کې د درې تنو اعدامول بوږنوونکي بللي او د هر ډول نورو اعدامونو د سمدستي درولو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمشنري ویان جرمی لاورنس وویل
موږ تېره اونۍ په علني ډول د افغانستان په دریو ورزشي سټډیمونو کې د درېو تنو اعدامولو بیرولي یو. دغه اعدامونه په غزني او شبرغان ښارونو کې د سرپرست حکومت د محکمو او نورو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې ترسره شول. د راپورونو له مخې محکوم شوي کسان څو ځلې په ډزو وویشتل شوي دي.
خاغلی لاورنس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې 15 تنه د خپل عدلي سیستم د پریکړو او د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده له تایید وروسته په عام محضر کې اعدام کړی دی. په بیان کې په عام محضر کې اعدامونه ظالمانه، غیر انساني او د سپکاوي چلن یا مجازات یوه بڼه ښودل شوې. وویل شوي چې دا ډول اعدامونه همدارنګه خپل سري بڼه لري او هغه د ژوند له حق څخه چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې خوندي شوي او افغانستان هم یو غړی دی په ټکر کې دی او باید سمدستي ودرول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په عام محضر کې د فزیکي مجازاتو تطبیق ته هم دوام ورکوي. ویل شوی په لغمان کې د فبروري په 15مه یو 12 کلن هلک او یو سړی چې په اخلاقي جرم تورن شوی و د چارواکو او خلکو په حضور کې په درو وهل شول. په همدې ورځ په بلخ کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او د زنا په تور په عام محضر کې هر یو 15 دورې وهل شول. د بشري حقونو د کمیشنری په وینا فزیکي جزا هم ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي مجازاتو یوه بڼه ده چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې منع اعلان شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وایي په دې اړه ژورو اندېښنو ته په پام د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور اعدامونه سمدستي ودروي او هم د اعدامونو سزا وځنډوي او هم د حقوقي دعواو په تېره په جنایي جرمونو د تورنو کسانو لپاره د مدافع وکیل په ګډون د یوې عادلانه پروسې مسله یقیني کړي. په شبرغان کې د وروستي اعدام په اړه د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې وویل چې د نظر محمد په نوم پر یوه تورن کس چې 2 کاله وړاندې یو تن د چړې په وسیله وژلی و د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې د شریعت له مخې د قصاص حکم چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و عملي شو. د حقوقي او مذهبي چارو د پوهانو په وینا د اعدام سزا د اسلامي شریعت له اصولو ده، خو عملي کول یې د دوی په خبره ډېر دقت او خاص شرایطو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د طالبانو لخوا پر اعدامونو ژوره اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ نن په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړی. هغه په دې راپور کې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی. خاغلی بینټ ویلی طالبان د افغانانو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څه باندې 2.5 کال تیریږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار څخه د طالبانو جدي سرغړونې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي د منګي برېښنا بند ترمیم چاري بیرته لسره شروع کړي او په نشتې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي. د دې برېښنا کوټه جوړولو چاري په 2013 کال کې پیل شوې وي او ټاکل شوې وه چې په 5 کالو کې کارونه بشپړ شي، خو لا یې هم چاري نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ ساختماني شرکت سره یې قرارداد ختم کړی او د نیمګړو کارونو بشپړول لپاره خپل کار پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د مالی او اداري چارو مسول شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم کال یا څه د پاسه کیږي چې دوی فابریکه ودرولې ده او خلک هم بې برقه دي او عواید هم صفر څه ضبط شوي. دوی تصمیم ونیو چې دغه مقررات دوی څه پسخه کړي او پخپله د برېښنا د لارې نه د برېښنا د کارمندانو په واسطه دغه فابریکه بیا ورغوي او کاري ټیمونه هم څه د ننګرهار نه د نغلو نه او هم د مرکز نه انجینران دا راغلی دی او پرونه عملا په کار باندې شروع وکړه.
د شینواری په خبره چې وسنۍ چارې د برېښنا شرکت په بودیجه او د همدی شرکت انجینران تر سره کوي چې نږدې وخت کې به د برېښنا د تولید جوګه شي.
پیسې د ننګرهار د حوزې د لارې نه چې حوزې ته راغلي دي پیسې او هغوی به موږ ته لګې لګې رالیږي تر څو موږ مصرفو کړو کنل ته رالیږي. بودیجه لا مشخص شوې نه ده، معلومه شوې نه ده چې تر څو پورې فابریکه رالیږي او هر څومره مصرف راغی برېښنا یې کوي. بالاخره برېښنا تصمیم ونیو چې د فابریکه په خپله ورغی د خپلو متخصصو تکړه او مجربو انجینرانو په واسطه باندې انشاءالله چې په نږدې یو څه وخت کې به فابریکه بیا ورغول شي او چلان به شي.
د کونړ اوسیدونکي باید د امین کاپیسا ساختماني شرکت له کارونو یې په جمهوریت کې هم ډېر شکایتونه کړي وو خو کومه نتیجه یې نه و ورکړې. اوس چې ورسره قرارداد فسخه شو پری خوختی. د دم کلی د اسلامي او اصلاحي شورا غړی عصمت الله اقتصادي د کونړ وټپور ولسوالۍ مناګي سیمه کې د پیچ پر سیند د برېښنا کوټ چارې 12 کال وړاندې پیل شوې وي او دغه برېښنا کوټ جوړولو ته نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو چې په 15 کالو کې به یې کارونه بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د قراردادي شرکت کارونه له لومړي سر څخه سرسري او د قرارداد سره سم نه وو، همتا وجه و چې له بشپړېدو وړاندې ویاله اوبو یوړ او ماشینونو کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې. د دوی په خبره چې پخوانی او وسنۍ چارواکو د شته نیمګړتیا سره د فابریکې له تسلیمولو ډډه کوله او قراردادي شرکت خپل نیمګړي کارونه نه پوره کول، نو همدا وجه و چې په شته برېښنا کوټ کې کورونه تیاره او ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یوازیني ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ پرون ایرلند د خپلې توپهنې په لومړۍ پاڼۍ کې سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځېدل. افغان لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر په لومړۍ پاڼۍ کې 155 منډې کړې دي. د نن ورځې لوبه تر دې دمه نه ده پیل شوې. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 10:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم ځدران تر نورو مخکښ او په 53 منډو وسوځېد. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځېدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی ځدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبېد په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه، سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید ځدران 2-2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته باید د توپ اچونې پریکړه کړې وای. د نوموړي په باور په لوبډله کې د یو بل چټک توپ اچونکي تشه هم محسوسېږي. هغه وړاندې وایي
افغانستان د ایرلند د تیسری ورځې د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپل خپل دی بیلډینګ فیصله وکړل. واشمت په خپل خبرو کې ویل چې مبازه غواړم چې په څلورم اننګز کې دغه وکټ نه مونږه استفاده وکړو اخلو. خو که چیرته په لومړي اننګز کې ساړه دسی او ټارګټ کمپټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تابانه مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکلې چې هغه لیډ خلاصول دی، لیډ خپل یو پریشر دی هغه به هندل کول دی ټیم لپاره ډیر مشکلې دي. ما په نظر په وکټ کې سپورټینګ او په دویم اننګز کې کومه تاسو دی ورځی تر اخره وګورئ دا وکټ دی فاست بولرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړي وا او کچې ته مونږ بولینګ کړو کې دي چې مونږ هم دغه ایرلین ډیر زر راوټ کړي وو نو سره هغه بولران ستا
د وایلو د چې دا سیالي بعد د مارچ تر 3 منټې پورې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه ترنګ کې د جګړې له پراخېدو سره ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې شمالي ښار له جدي قحطۍ او بشري بحران سره مخامخ دی. په عین حال کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترګره ډله پیژني تر واکمنۍ لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 زرو اوښتی. د یو لنډمهاله اوربن لپاره هڅو هم تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 5 میاشتو په تیرېدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤله ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 1500 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي، خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربند ته نږدې شوي دي. د یو اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو رئیس د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د کندهار کاروانګر د شنو خونو د جوړېدو خوشتنه کوي. په کندهار کې کاروانګر وای کښنی خونی ورته جوړ شي او به بل لښ په کاری شي او هر وخت په تازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار کرنې ریاست مسولان وای 6 کال 50 شنی خونی کاروانګرو ته جوړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالرحمن د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې بزګری کوي. د دې کال په ګرم موسم کې پر خپل ځمکه سبزیجات کری، خو په ژمي کې بیا ځمکه شاړه ولاړوي. عبدالرحمن وایي د طالبانو حکومت د پشان کروندګرو ته شنی خونی جوړې کړې ترڅو د بې موسم سبزیجاتو اړتیا په کور دننه پوره کړي او هم د ژمي په موسم کې په کارونو بوخت وي.
په بادیګرام کې موږ د ترکاری کرو، پنجان، بیانډې، رومان، اندوانې، چمبرخی، البادرنګ دا شان کرو. نو په ژمي کې موږ دا ځای نه لرو چې دا د ژمي د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته شنې خونې جوړې کړي چې د پردي هیواد موږ ته شان ځي هغه خراب یا سم یارو خپل د هیواد شی چې موږ به باور پې هم به سم شی به یې هم به خپل د هیواد شی به مې د بل هیواد شی ته ضرورت نشته چې موږ دا شنی خونی ولر
د کندهار یو شمې نور کروندګر هم وایي ک په دې ولایت کې شنی خونی ډیر سي د منی او ژمی په موسم کې به دوی خپل وطني سبزیجات او نور کرنیستو کې ولري او هم به د خلکو تکیه پر بهرنیو میوجاتو او سبزیجاتو کم سي دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید په هیواد کې دغه ډول کرنه دود کړي تر څو د کروندګرو د حاصلاتو پر زیاتوالي سربیره په ژمي کې د تازه سبزیجاتو د کموالي مخه ونیول سي
د شاولی کورت ولسوالی هم نوم یې احمد شاه دی نو زه غواړم چې زموږ ته شنې خونې جوړې شي موږ دغه ترکاري ګر سره نه لرو د پردي دولتو د راته راځي هغه بیا پر موږ خرڅوي هغه هم داسې شی نه دی نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه خونې جوړې شي موږ ته دې وسایي جوړ کړي مهره به سم یو به په ژمي تازه یو به په مني تازه یي هر وخت کې به تازه میوه موږ لرو خپلو وطندارانو ته به ورکوو
زمانم بلال مرل ته بزګری کار کوم مر د حکومت زدا غواړ نه مر تشنی خونی جوړی کین ځکه شنی خونی وزلته نست مر کښ کرونده شي نه سای کوله په دوه به کار شي کیږي بینډی رومیان مرچک بادرنګار سکیږي
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کالې 50 شنی خونی د کندهار په بیلابیل ولسوالۍ کې جوړی کړي او راتلونکي کال د 50 نورو د جوړېدو پلان سته
موږ سږ کال په کندهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د همکار موسساتو له طریقه څخه 50 به شنې خونې احیا کړي جوړې کړي دي بزګرانو په اختیار کې مور کړي دي چې انشاءالله او په راتلونکي کې انکشافي پلان کې وزارت په هر ولسوالۍ کې زموږ د اړتیا او سره ضرورت ته په کتو 50 به شنو خونو انکشافي پلان په نظر کې نیولی دی چې وایستو او راتلونکي کال کې راته بودیجه منظور کړي
په شنو خونو کې کښت تر ساده ځمکې څو برابره زیات حاصلات ورکوي او دا د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره لا یدو ډکه لاره ګڼل کیږي خلک غوښتنه کوي چې د کروندګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټه یې مخامخ کروندګرو ته ورسیږي څو ژوند یې ښه او د کوکنارو بدیل پیدا کړي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د امریکا او طالبانو ترمن د توحید تړون څلور کلن شو خو د چارو شنون کې وای مهم برخه لا هم نه دی عملی شوی دغه تړون د 2003 کال د فبروري په 28مه د امریکا د هغه وخت د لوړ پوړي ډیپلوماټ سلمی خلیل سات او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسټیک شو دا چې دغه تړون کې مهم مجمنی څوي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټه رسولي اسد الله الدین پر دغه تفصیلي راپور چمتو کړ
د دوه په یو مجلل 15 ستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ ورسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستل په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی د 2003 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو
د تاسو ټول راغلو ملمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه
خاغلی برادر همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم د افغانستان اسلامي امارت امریکایانو ته ژمن دی
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکره وروسته ترلاسه شوه د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحا کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاو خواش پړس میاشتې دوام وکړ پښتنه دا ته چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څه وي او څومره عملی شوې د دوحې تړون څلور عمده برخه درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت وو چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د دوهې د تړون څلور وړه برخه داسې طرح شوې وي چې د یوې عملي کېدو بل ته لار پرانسته. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوهې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت برخې باندې راضي شي ولې ټول ونه نیسي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوهې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوهې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. په حقیقت کې د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړل، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړل چې یو مشروعیت یې ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یا د قدرت یو برخه شي نو رابطې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې. ایران دا کار وکړ، چین دا کار وکړ، روسیې دا کار وکړ او پاکستان خو بېله هم د دوی حامی وو او د دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونه مرستې ورسره کولې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده نو ځکه یې د زور لارې قدرت ونیو. د دوهې تړون لا څو اونۍ تیرې نه وي چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څه چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسېدل. دوهې د تړون په کتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو ده کې چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې شوی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل.
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
Not a finished requirement.
دا چې د دوهې تړون څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلی وو.
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې دوی د هغه مرګ خبر نه دی او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروگرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو ځانو د لاټ پروگرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي په هره میاشت کې کم از کم 30 لکه ویزې کینسل کیږي. په هرې ویزې باندې 1000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجه ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو محترمو کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، 30 کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راوغوښتلو. نو بیا یوم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پورې ورسوي. موږ هم دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو. کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندو ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه. د ازادي رادیو همکاران او ردونکو ته وړاندې کوم د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی دلته د تور کوتل سره پراته یو. په ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ ژغ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه و دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتو یې چې الاوس و یو انچ اوبه پنځه پاوه اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه کېږي. په هغه هغې منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي، موږ چې دا وچو شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. دا چې ژمی ده، په همدې موسم کې واوري بارانونه پخوا کېدل، خو متاسفانه چې سږ کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانې چالانې پرېږدي، سارې چالانې کې تر مازدیګره پورې اوبه همداسې بر نه روانې وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای سي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو د ټولو اورېدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپلو اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بې ځایه اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسې همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نه سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده، د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمېږه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولینه واوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپه اس ز عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالې ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چر ډیر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ځغ تر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي، او زموږ ته د افغانستان یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ نسو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ به دغه مجبور یو. هغه که شپه وي که ورځ، موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم ز خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي دلته زمش په هلمند کې د کالدار پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نوري افغاني وکاروي نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولی دي نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي نور مخنه نسم د خدای په امان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې دلته په هرچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی انټرنیټ یې ډېر ګران دی نو زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننګرهار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالۍ نه اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړ زده کړو بوخت یو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي فعال کړي والسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي کته دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شانه باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچ اکبر د کارخانه دی پودر دی معاملات د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکی لري وروره غ دوه مان تو خم غنوم د پښک پاش په دغه خلا کا غولاد د چلو کیر نو د دې داسې وکړه که پنجزونه جو دا غجم پرو لګی چې تاریخ خرچ پروشم بند کی ورور ک خانی هم بده کی کچاک بری مرک او نو رام ول سره جو ورور مرستي و کی دا مرستي جرا سره و کی کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی و اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریا
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړي دا ازادي رادیو کارکونکو شش شورس په خیز نو دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشری لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت خاص زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو ډېر در په در رسوي ډېر خاک په سر رسوي ورور یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول سلام نامنے کی ہلی احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ټولو کوم څه خوایم نو هله د چیز ما دا پیغام به تلور پور چارواک پر ورسیږي هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکری باندې رجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله اوس وایغه کار نه کوي پر نولیکې تذکره راجستر شي نولیکې تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه یلته چې بیا ورسو سل ستون یلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولارس اګه سي تبديل ک زر افغاني بانک ته تحویل ک او کپه د ادارو کې دا وس سره کم کار دی زر افغاني بانک ته تحویل ک 200 چاپک او کدا وک سل رقم مشکلاتونه دي نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښکې وسی شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستوند چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو وزدانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر الحمدلله مې ملګرم څخه موږ یو تر دې چې نصر مې نه کی تقریبا دونه شي چې نظر کا شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وکنه پرتان دي کار څه معلومات نه مت دې په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو پلان د شمیرې اړیکه ونیسي 0 28 22 او بلش میره دا 0 28 11 29 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 14 15 103 یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره دا غم در توان چې ساده شماره دا 0 58 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازهری رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نه درک شوې ده که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ یا شپږ شپېته 55 40 بل شمار ایم ٹی این دا 0 و 7 58 903 904 وسته روشن نمبر وایم 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 یا 50 فضل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ خار نه درک شوی دی شماری رسته کې تکراروم 0 و 7 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 40 0 و 7 58 903 904 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 اتیا 50 اتیا 0 و 7 افغان نمبر دی 0 و 7 904 904 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار باقي خو وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 و 7 و 2 42 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 7 و 2 42 1 اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0 و 7 3 8 7 2 0. بله شمېره وایم 0 و 7 2 6 4 1 8 1 4. والسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته د اندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0 و 0 و 5 3 9 2 و 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلیا سرچری سرچری ما دخل فکر کرم تیاری مبلیا سرسری ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر الا ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر فکر کرام تیاری مپلیا سرسری 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 ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل کوئی نادانی کٹی ہے نازلی یہ بھی وفائی کٹی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑکو زر زری ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر فکر کرام پیاری مپلیا سرسری ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل جبر ما دخل جبر ما کیا وری ما دخل Thank you. تجھ دائی تانو بگے نہیں تھی تو تجھ دائی تانو ماں زخم دب ماں کا یاری ماں زخم دب